در یک ساعت دیگر فرشته جلالزای میزبان شماست. خوش آمدید شما.
مننه سرمو پخیر صد په کابل کې د سهار ته به جسوی د پښتو خبرونه تر نو به جوړه په خبرونه کې به د افغانستان پر حالات او بیلابیل رپورټونه وړاندې سي او په سر کې خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو لپاره تیاری پیل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون له پاکستان نه وغوښتل چې د القاعده د مشرانو په ضد هڅې ګړندۍ کړي او وایي چې نړۍ دې ته اړتیا لري چې پر دغې ډلې چې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې که د امریکا پوځ ډېر ځواکونه درلودی نو کولی شوی چې په 2001 کال کې اسامه بن لادن ونیسي یا یې ووژني. د ایران حکومت پرون اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو 10 نوې بټۍ جوړوي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو لپاره تیاری پیل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون دوه ورځې وړاندې دغو کنفرانسونو د اعلانولو په مهال وویل چې دغه کنفرانسونه د دې لپاره جوړیږي چې پکې د افغانستان د حکومت لپاره په تېره بیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې مشخص اهداف وټاکل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیري په دې اړه پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
همدا اوس د دغه کنفرانسونو د اجنډا په اړه مشوره روانې دي، خبرې اترې روانې دي، تر اوسه نهایي شوې نه ده. او په دغه بحثونو کې یعنې د اجنډا په اړه خبرې اترې روانې دي او احتمال لري چې اداري فساد په اړه مبارزه، د بین المللي کومکونو په اړه، د جربولو په اړه خبرې وشي.
د برتانیا صدر اعظم وویل چې لومړی کنفرانس به راتلونکي میلادي کال د جنوري په 28 نیټه په لندن کې جوړ شي چې په تعقیب به یې بله غونډه په کابل کې جوړه شي. ملګرو ملتونو هم د دې کنفرانسونو د جوړېدو هرکلی کړی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون دا په خپل وخت یو سم اقدام بللی دی. د ناتو او افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناتو د ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې شاوخوا 10 وسله وال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو د لوا درستې زوال سمنوال شیر احمد کوچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې یوې ډلې وسله والو د شنبې په شپه پاکستان پولې ته نږدې د خوست ولایت پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې سخته نښته رامنځته شوه. د ناتو ځواکونو یو ویان هم په کابل کې د هوایي بریده خبره تایید کړې. ویل چې پر افغان ځواکونو برید شوی و چې له ناتو د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. دغه ویان د تلفاتو په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو د سرحدي ځواکونو درستې زوال شیر احمد کوچي وویل چې په نښتو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ 20 طالبان چې ډېر بهرنیان دي وژل شوي دي. هغه وویل د طالبانو 14 مړي له 2 میله درنو وسلو سره د پولیسو لاسته ورغلي. کوچي وویل پولیسو ته په دې نښته کې تلفات نه دي رسېدلي. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو پولیس پرون په ډزو سره څلور پولیس او د ملي اردو یو عسکر ووژل او څو تنه نورې ژوبل کړل. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل یو پولیس پرون سهار د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې په امنیتي پوسته کې په ډزو سره څلور پولیس ووژل او 15 نورې ژوبل کړل. هغه زیاته کړه له دې پیښې وروسته قاتل د لارام ولسوالۍ په لورې وتښتید او کله چې پر یو امنیتي پوسته کې د ملي اردو عسکر رو پرې شک وکړ هغه ته له هغه سره په ډزو سره یې د ملي اردو یو عسکر وواژه او یو بل ټپي کړ. ویل کېږي چې مشوق قاتل د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. د نیمروز والي وویل د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې تر شا یې څه عوامل موجود وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په شل اوریزو سیالیو کې د کویت ټیم ته ماته ورکړه او پای لوبې ته لار ومونده. په متحده عربي اماراتو کې د افغان ملي لوبډلې مدیر حقداد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کویت ټیم لومړی لوبه وکړه. هغه زیاته کړه چې کویت د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 12.1 اورونو کې 115 منډې جوړې کړې. دی وایي چې د کویت د ورکړل شوي هدف په ځواب کې د افغانستان لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 16.3 اورونو کې 116 منډې جوړې کړې او دغه راز لوبه وګټله. افغانستان له دې مخکې سعودي عربستان، هانګ کانګ، سنگاپور، متحده عربي اماراتو او چین ته هم ماتې ورکړې وه. په دغو سیالیو کې چې د آسیا 12 هیوادونه برخه لري د لندۍ په لومړۍ نیټه په دوبۍ ښار کې پیل شوې دي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون له پاکستان نه وغوښتل چې د القاعده د مشرانو پر ضد هڅې ګړندۍ کړي او وایي چې نړۍ دې ته اړتیا لري چې پر دغې ډلې چې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی ډېر تمرکز وکړي. براون په ټلویزیوني مرکو کې وویل د اسامه بن لادن او د هغه د مرستیال ایمن الزواهري د لټون په عملیاتو کې زیاتو بریالیتوبونو ته سترګې په لاره دی. ویل کېږي چې دوی دواړه به په پاکستان کې چیرې پټ وي. براون وویل دی داسې احساس کوي چې په تېرو اتو کلونو کې باید زیات څه شوي وی. د براون د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي چې که د امریکا پوځ ډېر ځواکونه درلودی نو کولی شوی چې په 2001 کال کې اوسامه بن لادن ونیسي یا یې ووژني. په راپورټ کې ویل شوی چې امریکایي قمندانانو پر توره بورې د چټکو عملیاتو لپاره د نورو عسکرو غوښتنه رد کړه او پر ځای پر هوایي حملو او افغان ملیشو تکیه وکړه چې دغه حملې ترسره کړي او د پاکستان سرحدي ملیشو ته هم ویل شوي وو چې پر هغه د تېښتې لارې وتړي. په راپورټ کې په تېره بیا د امریکا د دفاع پر پخواني وزیر ډونلډ رامسفل او د هغه پر لوړ رتبه قمندان ټومي فرانکس چې تقاعد شوی انتقاد کړی دی. د ایران حکومت پرون اعلان وکړ چې د یورانیمو د غنی کولو لس نوي بټۍ جوړوي او وی ویل چې د دغو بټیو د جوړولو کار به په دریو میاشتو کې پیل شي. دا خبره د ایران د صدا او سیما دولتي رسنۍ ورکړه. دغه اقدام به لویدیځ سره د ایران اړیکې چې پر تهران د اټومي وسلو د جوړولو شک کوي نور هم خراب کړي. پرون د ورځې په سر کې د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی خبرداری ورکړ چې تهران به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره وروسته له هغې چې پر ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د یوې پټې بټۍ د جوړولو په خاطر انتقاد وکړ له دې ادارې سره همکاري ډېرې ټیټې سطحې ته ورسوي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د انرژۍ وزیر ژمنه کړې چې د ایران د اټومي انرژۍ د لومړنۍ بټۍ د جوړولو کار به ډېر ژر بشپړ کړي. سرګي شماتکو دا خبره په تهران کې د ایران د تیلو له وزیر مسعود میرکاظمی سره له خبرو وروسته وکړه. شماتکو وویل چې د نومبر د میاشتې په نیمایي کې تخنیکي مسایلو د بوشهر د اټومي بټۍ د جوړولو کار ځنډولی او د روسیې اتم ستروی اکسپرت دولتي کمپنۍ به چې د دغې بټۍ ټیکه یې اخیستې ونشي کولی چې له پلان سره سم د روان کال تر پایه پورې د جوړولو کار بشپړ کړي. ښاغلی شماتکو د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د لسو نورو بټیو د جوړولو د پلان په اړه چې پرون مخکې اعلان وکړ له څرګندونو ډډه وکړه. پرون د امریکا د واشنگتن ایالت په یو رستورانت کې د پولیسو څلور منصبدار هغه مهال په ډزو سره ووژل شول چې په خپلو لپټاپ کمپیوټرونو کې کار کاوه. چارواکو دا یوه قصدي حمله بللې ده. د پولیسو وایاند ترویر وویل په څلور وژل شوو پولیسو کې درې سړي او یوه ښځه وه چې د لکوډ د پولیسو په دفتر پورې مربوط و. څېړونکي په دې باور دي چې دا پولیس په نښه شوي وو او دا د غلا پیښه نه ده. هغه د دغو پولیسو نومونه ونه ښودل او ویې ویل چې دا نه ده څرګنده چې آیا پولیسو د دې فرصت پیدا کړی چې خپلو وسلو ته لاس کړي او د ډلو ځواب ووایي که نه. په برلین کې د اسرائیل او د جرمني د کابینې نننۍ پلان شوې غونډه له دې کبله ځنډېدلې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ناروغه شوی دی. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې ډاکټر د هغه ناروغي له سطحي تبې سره یو ځای یوه ویروسي ناروغي تشخیص کړی ده. په بیان کې ویل شوي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له دفتر سره په دې اړه سلا مشوره شوې او پتیل شوې ده چې دغه غونډه د جنوري میاشتې ته وځنډېږي. په پام کې وه چې له نتنیاهو سره د برلین په غونډه کې د بهرنیو او د دفاع د چارو د وزیرانو په ګډون شپږ وزیران ملګرتیا وکړي. د روسیې چارواکي په دې اړه د شواهدو پلټنه کوي چې چا هغه اورګاډي ته بم ایښی و چې په نتیجه کې د جمعې په ورځ له خپلې پټلۍ څخه اورګاډی ووت او له امله یې شپږویشت کسان ووژل شول. د روسیې د کورنیو استخباراتو د ادارې اف اس بي مشر الکساندر بورتینکوف وویل چې وروسته له هغه چې متخصصینو له موسکو او سانت پیټرزبورګ ترمنځ د پیښې په ځای کې د بم ټوټې وموندلې د تروریستي عمل په اړه څېړنه پیل شوه. پرون د پیښې ځای ته نږدې په تویر ښار کې د قربانیانو جسدونه د هغوی د کورنیو لخوا تثبیت شول. د اورګاډي پټۍ ته نږدې چاودنې د اورګاډي درې ډبې له پټلۍ څخه بې لارې کړې. په دې پیښې کې څه باندې سل تنه نور ژوبل شول. په 2001 کال کې ورته یوې چاودنې شاوخوا دېرش تنه ټپیان کړي وو. او په سویس کې د پرونۍ ټول پوښتنې رسمي نتایج ښیي چې د رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 په دې هېواد کې د مسلمانانو پر مسجدونو د منارونو پر جوړولو د بندیز لګولو وړاندیز ته مثبته رایه ورکړې ده. د سویس خبري آژانس ATS د خبر له مخې د دغې ټول پوښتنې نتایج ښیي چې د رایه ورکولو له شپږویشتو مرکزونو څخه د 15 مرکزونو چې رایې شمېرل شوي په سلو کې څه باندې 50 کسانو د منارونو د بندیز په پلوي رایه ورکړې. د شپږویشتم مرکز مقدماتي نتایج هم ښیي چې څه باندې 8% خلکو دې وړاندیز ته مثبت رایه ورکړي. دا موضوع وروسته له دې ټول پوښتنې ته وړاندې شو چې د سویس کیڼ اړخي ګوند پر منارونو د بندیز پلویانو یو لک لاسلیکونه راټول کړل. د سویس حکومت له ټول پوښتنې د مخه خلکو غوښتي وو چې پر منارونو له بندیز سره مخالفت وکړي او ویلي دي چې دا مسله به او ویلی و چې دا مسله به مذهبي ازادیو ته زیان واړوي او د سویس تصویر به بد معرفي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې دغه بندیز به د مذهبي ازادۍ په برخه کې د سویس مسؤلیتونو ته زیان ورسوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریا سنورینه د خبرونو لپاره مننه. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب او تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتوالي د اعلانولو په درشل کې د خپل دیموکرات ګوند غړو او د جمهور غوښتونکو غړو تر فشار نه لاندې دی. دا چې څه ډول فشار نه په خبرونه کې به واوري. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون له پاکستان غوښتنه کړې چې د القاعده شبکې پر ضد کلک اقدام وکړي. د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې وړاندې شي. د سویس د ټولپوښتنی پر اساس د غیواد لشتلجه د هغو کسانو له جملې چې په ټولپوښتنه کې پوښتل شوي و 50% په دې نظر دی چې باید په دغه هیواد کې پر مسجدونو منارونه جوړ نسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په مسابقو کې د متحده امار په د کویت ټیم ته ماتې ورکړه. او د روسیې چارواکي په دې اړه د شواهدو په لټه کې دي چې په دغه هیواد کې د جمعې د ورځې د تروریستي عملې تر شا د چا لاس و. په خبرونه کې د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام هم وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتوالي د اعلانولو په درشل کې هم د خپل دیموکرات ګوند د غړو او هم د جمهوري غوښتونکو تر فشار لاندې دی. پر دې سربیره په وروستیو کې پر جمهور رئیس اوباما نړیوال فشارونه هم زیات شوي دي. رپورټونه وایي ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جګړې په اړه خپل ستراتیژي د افغانستان په وخت د چهارشنبې د سهار په 5:30 بجو د ویست پوینت له پوځي اکاډمۍ څخه ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړی. د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژي په اړه یو شمېر دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو اندېښنې څرګندې کړې. دا چې ولی او څه ډول نوریاس نوری به یې په اړه معلومات وړاندې کړي.
بله، له تاسو نه مننه فرشته. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي او د امریکا خلک چې ورستر بلې د افغانستان له جګړې څخه ستومانه شوي د څو پوښتنو لپاره د ځواب موندلو په لټه کې دي. په تېر بیا دوی غواړي یو شی چې د امریکا متحده ایالات به دوی غواړي پوه شي چې د امریکا متحده ایالات به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي، واشنگټن به په څه ډول د جګړې لګښتونه تامینوي او د افغانستان له ولسمشر څخه څه ډول غوښتنې به وشي. رویټرز اژانس په دې اړه لیکي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي په افغانستان کې د عسکرو د زیاتېدو د پلان د لګښتونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي جمهوري غوښتونکي سناتور ریچارډ لوګر له سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې هیواد د دغه خاص وضعیت په برخه کې چې لګښتونه یوازې د تروریزم او د القاعده ضد جګړې په اړه نه څرخي، څومره د لګښتونو د تامین وړتیا لرلی شي. خاغلی لوګر وویل چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د عسکرو د زیاتېدو په پریکړه سره د امریکا د خلکو او نړیوالې ټولنې ملاتړ بېرته راجلب کړی او پر یو سم مسیر حرکت پیل کړی دی. سپینې ماڼۍ اټکل کړی چې افغانستان ته به په هر یو استول کېدونکي عسکر د کال تر $1,000,000 پورې لګښت راځي او د 1,000 to 1,500 پورې د نورو عسکرو استول به په افغانستان کې د جګړې لګښتونه د کال له 1,000,000,000 to 1,000,000,000 پورې ورسوي. دیموکراتان بیا دومره زیات افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو لپاره د اوباما له پریکړې څخه ملاتړ نه کوي او غواړي دا ډاډ حاصل کړي چې ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر کرزي پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد مخه ونیسي او په تدریجي ډول د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي. د سنا د دفاعي چارو د کمیټې رئیس دیموکرات سناتور کارل لیفن وویل په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب اساسي ټکی دا دی چې د طالبانو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپارل شي. ښاغلی لیفن وویل مسله دا ده چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل څومره د افغان امنیتي ځواکونو روزنه ګړندی کولی شي. د هغه په وینا ولسمشر اوباما باید دا په دې اړه توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو د جرګې غړي ډیوډ اوبی چې ډیموکرات او پر جنګي مصارفاتو د حکومتي بودیجې د څارنې مسؤلیت ورلغاړه دی، په دې باور دی چې پر هغو پیسو چې د افغانستان پر جګړې لګیږي د دې هیواد دننه لګولو خې لارې چارې موجود دي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دي چې ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې خپل پوځیان شمیر زیاتوي نو باید له نورو هیوادونو هم وغواړي چې په دې برخه کې ورته اقدام وکړي. خپل واک سیناتور برنی ساندرز وایي دا یې دا نشي درکولی چې په داسې حال کې چې امریکا په دې جګړه کې مهم رول لوبوي نورو هیوادونو ځان غلی نیولی دی. هغه زیاته کړه په دې اړه ښه احساس نه کوي چې د امریکایانو د مالیې پیسې او امریکایي عسکر د دې جګړې ته چې د چې نور هیوادونه هم پکې ښکېل دي واستول شي. د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور لنزی ګراهم چې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پلوی دی وایي اوباما باید جدي په دې اړه جدي وي چې له دې کاره د هغه هدف څه دی. آیا په دې کار سره د افغانستان جګړه ګټل کېدای شي که نه؟
د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان په اړه مو د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د څرګندونو جزئیات له نوري اسنوري واورېدل. د افغانستان لپاره د نورو عسکرو د ملي پوځ او پولیسو د روزنې لپاره د روزونکو استول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ اصلي محور دی. واشنگټن هیله مند دی چې د یو کال او یا اتلسو میاشتو په موده کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ترسره سي او په دې توګه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور اړتیا راکمه سي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکریسل د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر مخ په کمیدو سي. خو سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې تر 2013 یا لږ تر 2018 کاله پورې امریکایي عسکر له افغانستانه په یو مخیز ډول ووزي. رویټرز اژانس وایي جمهور رئیس باراک اوباما غواړي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالب وسلوالو په ضد د بې پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړي او دغه راز د افغانستان د ښارونو ساتنې ته هم زیات پام وکړي. دا چې د پاکستان له حکومت څخه څه غوښتنې موجودې دي او د پاکستان حکومت څه نظر څرګند کړی په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له پاکستان غوښتنه کړې چې د القاعده شبکې پر ضد کلک اقدام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم د دغه شبکې ویلي او د دې شبکې د مشر اسامه بن لادن د لټون هڅې ګړندې کړې. براون ویلي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو لپاره د بریتانوي او ایتلافي ځواکونو هلې ځلې د تړتیا لري چې د پولیسو خوا د پاکستان حکومت اغیزمنه همکاري وکړي. براون پرون له بی بی سی نیوز سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې روانه اونۍ به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه په خپله ستراتیژي کې نه یوازې پوځي زیاتې اعلان کړي بلکې له دې هیواد سره به په سیاسي او ملکي برخو کې هم د مرستو زیاتوالی اعلان کړي. دا به بې ځای نه وي چې ومنو چې په افغانستان کې امن او ثبات د پاکستان په ثبات پورې ارتباط لري او دې هدف ته رسېدل ګډو هڅو ته ضرورت لري. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون له دې څرګندونو یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې لندن به د راتلونکي کال په سر کې د افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه وي چې په هغه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته له 2010 کاله د امنیتي چارو د مسؤلیت پر سپارلو خبرې وسي. براون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې برتانوي ځواکونه به په هلمند کې د راتلونکي کال تر پایه پورې 5000 افغان پوځیان وروزي. د برتانیې صدر اعظم له بی بی سی نیوز سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیت په تامین کې په یو وار بیا د پاکستان د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. خو رپورټونه څرګندوي چې امریکایي پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو له پلان سره مخالفت څرګند کړی. دا چې د دې مسالې جزئیات نور څه دي له کابله محمد معصوم میوند رپورټ لري.
افغان کتونکو وای پاکستان ځکه افغانستان ته د نورو بهرني عسکرو دراتک سره مخالفت شي چې د دوی ګټ په خطر کې لویږي. د پاکستان لمړي وزیر یوسف رضا ګیلانی د یو جرمني رسنۍ سره په خبرو کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لراتک سره مخالفت شولې او ویل دي چې دا کار به تر هغه مخه پاکستان ته واړوي. خو پوځي کارپو جنرال امر الله امان وای چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو لزیاتې دو سره به د پاکستان د هغه نیرنګ مخه ونیول سي چې په یو لاس وسلوال پاله په بل لاس د تروریزم په خلاف د مبارزې په نامه له نړیوالې ټولنې څخه مالي مرستې ترلاسه کوي. د جنرال امان په وینا نړیواله ټولنه اوس پوه سوي چې پوځي عملیات او نور کارونه باید په خپل وکړي.
تقریبا دیش کال کېږي چې پاکستان افغانستان یو لنګه غوا ده چې دوی همیشه باید دینه یو څه شدي وخوري. نړیواله ټولنه هم په دې باندې پوه سوي ده چې نور موږ دوی ته باد نشو ورکولی. نړیواله ټولنه باید خپل لاس په کار شي. هغه کسان چې دې خواته فعالیتونه کوي دا فعالیتونه به د دوی کمیږي چون پاکستان دلته را لګلی دی او دا به بیرته خپل ځایو ته ماته بخوري او دوی مجبور دي چې هلته اوسیږي. پاکستان مجبور مکلف دی مقابل کې عمل وکړي. دوی همیش د عملیاتو په نامه باندې د امریکا نه باج اخیستی نور نشي ورکولی.
پاکستانی چارواکو د اندېښنه داسې وخت شو ولی چې همدا اوس دغه هیواد پوځ په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. افغان کتونکي بیا وایي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې دا عملیات د نړیوالې ټولنې د فشارونو په پایله کې پیل کړي. د ښاغلي امان په وینا که پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ونه کړي نو نړیواله ټولنه به له پاکستان سره خپلې مرستې بندې کړي. افغانستان او پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې د امریکا هغه دوه متحدین دي چې اوس مهال تر ټولو زیات زیانمن سوي دي. کتونکي دا هم وایي تر هغو چې دواړه هیوادونه په کلکه د شتو ستونزو په وړاندې مبارزه ونه کړي نه خو دوی او نه هم په سیمه کې آرامي راتللی سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه اوري ساعت د سهار 8 بجې او 40 دقیقې سوې. په خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوریدلای شئ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړو چې په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لوبه درلوده د کویت د ټیم ته ماتې ورکړې ده. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې واورئ. خو اوس یو بل رپورټ لرو. په سویس کې د پرونی ټول پښتني رسمي نتایج څرګندوي چې د رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50% په دې هېواد کې د مسلمانانو پر مسجدونو د منارونو پر جوړولو د بندیز لګولو وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د سویس خبري اژانس ای ټی ایس د خبر له مخې د دغې ټول پښتني نتایج څرګندوي چې د رای ورکوونکو له شپږ میاشتو مرکزونو د 50 مرکزونو چې رای شمېرل شوي په سلو کې باندې 50 کسانو د منارونو د بندیز په پلوي رای ورکړي دي. د شپږ مرکزونو مقدماتي نتایج څرګندوي چې څه باندې 80% خلکو د وړاندیز ته مثبت رای ورکړي. د سویس کیڼارخي ګوند په دې هیواد کې د مسجدونو پر منارونو د بندیز غوښتنه کړې او په دې اړه یې د ملاتړ لپاره لږ 1 لک لاسلیکونه را غونډ کړی دي. خو د افی نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه بندیز به د مذهبي ازادي په برخه کې د سویس مسؤلیتونو ته زیان ورسوي. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ویل کېږي که چیرې دغه ټول پوښتنه یا ریفرنډوم تصویب هم سي په سویس کې به د 4 مسجدونو منارې هغسې پاتې وي. په دې هیواد کې 4 لک مسلمانان ژوند کوي. د سویس حکومت له رای ورکوونکو څخه غوښتي چې دغه پیشنهاد دې رد کړي. حکومت ویلی دی دا اقدام د مذهب او بشر حقونو د ازادۍ مخالف کار دی چې افراطي فعالیتونه زیاتوي او په نړۍ کې د سویس تصویر ته زیان اړوي. په سویس کې د خلکو ګوند یو غړي اولریخ شلویر د سویس یوې انټرنیټي پاڼې ته وویل په دې هیواد کې د مسجدونو د منارونو موجودیت د سیاسي او دینی قدرت نښه ګڼل کیږي.
We do not forbid the Islam. We forbid the political symbol of the
دای وای موږ د اسلام مخالفین نه یو. موږ د اسلامي کېدلو له سمبول سره چې د مسجدونو منارې دي مخالف یو. منارې له دین سره هیڅ ارتباط نه لري. منارې د اسلام د سیاسي کامیابۍ علامې دي. کله چې ترکانو قسطنطنیه فتح کړه لمړی کار چې وکړ د سیمې پر یوه مهمه کلیسا یو مناره جوړه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې دغه بندیز به د مذهبي ازادۍ په برخه کې د سویس مکلفیتونه کمرنګ کړي. په ژنف ښار کې یو رای ورکوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل دې وړاندیز ډېر ټکان ورکړی دی. دې کار سخت ټکان راکړ. زه په دې ځواب سره تاسو ته خپل دریځ روښانوم. د دې اقدام مخالف یم ځکه زما په نظر دا کار د تحمل او زغم نشتوالی ښیي. لومړني نتایج ښیي چې په سلو کې 50% رای ورکوونکو د دې پیشنهاد ملاتړ کړی دی. د سویس رسنیو خبر ورکړی چې د نظر پښتنو له مخې به په سویس کې رای ورکوونکي پر مسجدونو د منارونو له جوړونې سره مخالفت ونه کړي.
د ازادي او اوریدونکو په روان پروګرام کې پر ستونزو خبرې نه دي شوې بلکې د اختر په مناسبت تاسو د مبارکۍ پیغامونه خبرېږي. دغه پروګرام د سه‌شنبه د 4 بجو د خبرونې په 2 نیمه کې خبرېږي. د 4 شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې هم اوریدلی شئ. د روسیې چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې هغه اورګاډي ته چا بم ایښی و چې په نتیجه کې د جمعې په ورځ دغه اورګاډی له خپلې پټلۍ څخه واوښت او له امله یې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي. د روسیې د کورنیو استخباراتو ادارې FSB ویلي چې وروسته له هغه چې متخصصینو د مسکو او سنت پیټرسبورګ ترمنځ د پیښې په ځای کې د بم ټوټې وموندلې، د په دې اړه د تروریستي حملې پر امکان تحقیقات پیل شوي دي. پرون د پیښې ځای ته نږدې په تویر ښار کې د قربانیانو جسدونه د هغوی د کورنیو لخوا تر یو حده تثبیت سول، او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې د چاودنې له امله د اورګاډي درې ډبې اوښتې دي چې په دغه سیمه کې لا هم د مړو او د جسدونو د راغونډولو چارې ادامه لري. په 2001 کال کې ورته یوې چاودنې لږ تر لږه 10 تنه زخمیان کړي وو. پر دوو تنو چې ویل کېږي چې د چچنیا له یاغیانو سره ارتباط لري شک کېږي چې په دغه عمل شاته به یې لاس درلود. په روسیه کې په دې چاودنه کې لسهاو کسان زخمیان شوي دي. د دغې چاودنې په اړه نور معلومات به له مسکو د فرید عمر پر پوښتنه واورئ.
په دغه پیښه کې چې د جمعې د ماخستن په 10 بجو ترسره شو، ډېری مړي د پېژندګلوي لپاره له تفریح ښار څخه مسکو او سان پیټرسبورګ ته لېږدول کېږي. تر اوسه پورې د مسکو په روغتونونو کې د 2 تنه مړي د هغوی د خپلوانو لخوا پېژندل شوي دي. روسي چارواکي وایي د پیښې په ځای کې ډېر مړي او ټپیان پراته وو، او ژغورنده کارکوونکي د نورو کسانو د موندنې په لټه کې دي. د روسیې د ملي امنیت مشر الکساندر بوټینیکوف وایي چې د ریل ګاډي د ټکر په دغه پیښه کې شپږ ویشتنو خپل ژوند د لاسه ورکړي، او تر 80 زیات نور کسان ټپیان او 13 تنه لادرکه دي. د روسیې د ملي امنیت مشر الکساندر بوټینیکوف د دغه پیښې په اړه د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدوف ته د معلوماتو د ورکولو پر وخت ویلي چې دا یو ترهګري عمل و، او د ریل ګاډي لاندې د بم چاودنه شوې ده. پرون ناوخته معلومه شوه چې د اوسپنې پر لاره د چاودیدونکو موادو د چولو څخه په لږ لیرې واټن کې دوه ریموټ کنټرول لاسته راغلي چې یوه چاودنه پر ریل ګاډي او بله لږ څه وروسته رامنځته شوه چې ځاني تلفات یې نه لرل. په دې اړه د روسیې د کورنیو ملي امنیت او څارنوالۍ مشران په تحقیقاتو بوخت دي. دا په روسیه کې د 2 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې په یو ریل ګاډي کې بمي چاودنه ترسره کیږي. دغه بیړنۍ ریل ګاډي د مسکو څخه د سان پیټرسبورګ په لور روان و چې د ایروزیون کې په سیمه کې د چاودیدونکو توکو په واسطه د اوسپنې د لارې څخه واوښتې. په دې اړه د روسیې د کورنیو چارو وزیر رشید نورګالیوف داسې وایي: داسې اټکل او ګمان کېږي چې د دغه جنایت په وړاندې کوم کسان موجود دي. دوی وایي چې دوی یو تن نیولی چې امکان لري په دغه پیښه کې لاس ولري. دغه کس 40 کلن دی، خو وروسته به تحقیقات دا موضوعات روښانه کړي. دوی وایي هیله من دی چې زموږ هیوادوال باید د دغو جنایتکارانو په نیولو کې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما د ښاغلي حامد کرزي څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان پولیس په ښارونو او یاکلو کې د وړو لانجو او جګړو د شکایت په وجه باندې هغه کسان چې د ولسوالۍ وړاندې کېدو نه مخکې پولیس د هغوی څخه د پیسو یعنې د رشوت په سختۍ سره غوښتنه او اخلي، باید داسې ونه شي او د افغانستان پولیس عادلانه اوسي.
د غزني ولایت د مکر ولسوالۍ شکور کلي یو کرزي صاحب چې زموږ دغه څخه چې زموږ وطن ته خدمت وکړي.
خان عالم شیرزاد یم، د یونان هیواد د ناتلول خارا تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. باید ښاغلی حمید کرزی نور د مصلحتونو په ځای پسې ونه ګرځي، او په راتلونکي کابینه کې داسې کسان شامل کړي چې ځانونه خپل خدای او خپل هیوادوالو ته مسؤول وګڼي، مسلکي په کارپو او په وطن مین کسان وي، او هغه دولتي چارواکي چې په اداري فساد کې لاس لري باید مجازات شي. او ښاغلی کرزی صاحب چې کومې وعدې د خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره وکړي باید پکلکه یې عملي کړي. دا ځل باید ښاغلی کرزی د افغانستان خلک ناهیلي نه کړي، او له خپلو مخالفینو سره باید روغه جوړه وکړي تر څو د افغانستان څخه د جنگ او جګړو ټغر د تل لپاره ټول شي.
د ازادي راډیو د دې سات پښتو خپرونه تر 9 بجو ده، او د خپرونې په ادامه کې به نور رپورټونه او خبرونه هم وړاندې شي. د ازادي رادیو لخبرونو د غرمې له 12 بجو د ماپښین تر 2 بجو پښتو او دری موسیقي اوریدلای سي. نو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو اوسئ تاسو خپل پیغامونه او لیکونه هم د پروګرامونو ته را لېږلای سي. نوری اس نوری په دې ساده مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو لپاره تیاری پیل شوی دی. د ناتو او افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناتو د ځواکونو په هوایي بمباری کې پرون تیره شپه شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو پولیس پرون په ډزو سره څلور پولیس او د ملي اردو یو عسکر وژل او څو تنه نور ژوبل کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په شل اوریزو سیالیو کې د کویت ټیم ته ماته ورکړه او پایلوبي ته لاره وموندله. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون پرون له پاکستان او وختل چې د القاعده د مشرانو پر ضد هڅې ګړندې کړې او وایي چې نړۍ د تاړتیا لري چې پر دغې ډلې چې نړۍ ته ګواښ متوجه کړی ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي چې د امریکا پوځ ډېر ځواکونه درلودی نو کولای شوای چې په 2001 کال کې اوسامه بن لادن ونیسي یا یې ووژني. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدونکی دی. سپینې ماڼۍ دا بیان وروسته له هغې ورکړ چې ایران پرون اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو 10 نوې بټې جوړوي. د روسیې د انرژي وزیر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي انرژي د لومړنۍ بټې د جوړولو کار به ډېر ژر بشپړ کړي. د ایران دولتي راډیو پرون وویل چې د هیواد پارلمان د 40 میلیون ډالرو بودیجې ولایه ته سویپ کړه چې له هیواد بهر ملیشه ډلو سره مرسته ته بیله شوې ده. پرون د امریکا د واشنگتن ایالت په یو رستورانت کې د پولیسو څلور منصبدار هغه مهال په ډلو سره ووژل شول چې په خپلو لاپ ټاپ کمپیوټرونو یې کار کاوه. چارواکو دا یو قصدي حمله بللې ده. په برلین کې د اسرائیل او د جرمني د کابینې نننۍ پلان شوې غونډه له دې کبله ځنډېدلې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ناروغه شوی دی. د روسیې چارواکي په دې اړه د شواهدو پلټنه کوي چې چا هغه اورګاډي ته بم ایښی و چې په نتیجه کې د جمعې په ورځ له خپلې پټلۍ څخه اورګاډي ووت او له امله شپږویشت کسان ووژل شول. د چین صدر اعظم وین جباو وایي چې خپله پیسه ین به ثابته او په یوې متوازنې اندازې وساتي. او په سویس کې د پرونۍ ټول پوښتنې رسمي نتایج ښیي چې د رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 په دې هیواد کې د مسلمانانو پر مسجدونو د منارونو پر جوړولو د بندیز لګولو وړاندیز ته مثبت رایه ورکړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو د ازادي او اوریدونکو پروګرام رسته خبرو خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه لرو. د افغانستان لپاره معذرت غواړم د ورکوښو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام درو. د افغانستان لپاره د نور عسکرو د ملي پوځ او پولیسو د روزنې لپاره د روزونکو استول د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ اصلي ټکی دی. په دې توګه به افغان ځواکونه په تدریجي ډول د چارو مسؤلیت خپل واخلي. د روټرز اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې نقل کوزی به لنډیز وړاندې کړي.
واشنگتن هیلمند چې د یو کال او یا اتلس میاشتو په موده کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ترسره شي او په دې توګه به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور اړتیا هم راکمه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال ستنلی مکرستل د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي په 2013 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو شي، خو سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې تر 2013 او یا 2013 کال پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. رویترز آژانس لیکي جمهور رئیس اوباما غواړي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالب وسلوالو په ضد د بی پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړي او دغه راز د افغانستان د ښارونو ساتنې ته هم زیات پام واړوي. د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو روزنه لومړیتوب لري. په یو وړاندیز کې ویل شوی چې تر 2012 میلادي کال پورې باید د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو شمیر 400,000 ته پورته شي او د پولیسو شمیر د اوسني شمیر دوه برابره شي، خو ځینې افغان چارواکي د دې شمیر د عملي کېدو او ټاکلي وخت په اړه شک لري. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په ځینو آرامو سیمو کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو کار په نږدې وخت کې پیل کړي، خو انګلستان وایي تر 2010 کال پورې باید لږ تر لږه د 15 ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ په اساس به د پوځي روزونکو په شمول د 1.5 لک پورې عسکر افغانستان ته واستول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي دغه راځي لمندي چې د ناتو غړي هیوادونه به هم افغانستان ته شاوخوا 10 زره نور عسکر واستوي. جنرال مکرستل ویلي د نوو عسکرو په رسېدو سره به زیات پام د افغانستان د سترو ښارونو امنیت ته او دغه راز له ښارونو بهر د طالب وسلوالو په ضد جګړو ته واوړي. د نوو عسکرو 8 یا 10 زره به په کندهار ولایت کې ځای په ځای شي او شاوخوا 15 لک نور به د ملي پوځ او پولیسو د روزنې په چارو کې بوخت شي. د جمهور رئیس باراک اوباما په نوې ستراتیژۍ کې په پاکستان کې د ملا عمر او جلال الدین حقانی په شمول د طالبانو د مشرانو له منځه وړل هم شامل دي، او دا ځکه چې د پاکستان استخباراتي اداره له دې کسانو سره د اړیکو درلودلو له وجې د هغوی په ضد له عمل کولو څخه ډډه کوي. رویترز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو او یو سالم حکومت د جوړولو چارو ته متوجه ده. د امریکایي چارواکو په باور د وسلوالو په ضد یوه ستراتیژي هغه وخت بریالی کیږي چې افغانان د طالبانو په ځای له خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ په شلوریزو مسابقو کې د کویت ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. افغانستان له دې مخکې سعودي عربستان، هانګ کانګ، سنگاپور، متحده عربی اماراتو او چین ته هم ماته ورکړې وه. په دې سیالیو کې چې د آسیا 200 هیوادونو برخه اخیستې، د لندۍ په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې پیل شوی دی. په دې ارتباط د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له مسؤول حقداد نوري سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده، او حقداد نوري د دغه مسابقو په ارتباط داسې وایي.
دغه پنځه لوبې چې موږ وګټلې اخري د عرب متحده اماراتو سره ولا موږ وکولای شو چې دغه موږ سیمی فائنل ته کوالیفای وکړو، او نن موږ د کویت سره دغه سیمی فائنل میچ په سیمی فائنل کې موږ کویت سره مسابقه وان دي. نه وې کړو په نقصان باندې 115 منډې جوړې کړې، چې کله د موږ وار راغی د موږ بارش راغله 2 وې کړو په نقصان باندې، چې دا کې غوره لوبغاړی وګرځول شو. نوروز منګل چې په 15 بالونو باندې 8-5 منډې جوړې کړې، دغه دغه میچ موږ وګټو او فائنل ته رسانې ته یو.
بلې، نوروز منګل د 13 ورځې په لوبه کې دومره ډېر نه وځلېدلې، نن څنګه وتوانېد چې وځلېږې او تر پایه هم ونس وځېد؟
نن یې ډېر دغه میچ په ذمهواری باندې ډېر ښه وځلېد. په بالینګ کې په هر یو شعبه کې ډېر ښه پرفارمنس ورکړ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مسؤول حقداد نوریو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي وسی، او د اختر شپې او ورځې په خوښۍ سره تیر کړی، راځي چې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه وکړو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واوري، کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام واوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15. گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، راځي چې پروگرام په هغه یو پیغام پیل کو کوم چې محترم آجی عبدالعلیم خان آزادی رادیو ته لیږلې دی، او له آزادی رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ماما پیدا شوی دی. راځي چې د دوی پیغام واورو.
الو، السلام علیکم. زه آجی عبدالعلیم د ګرد جنگل شیرنا څخه خبره کوم. زما سلامون دي آزادی رادیو ټول کوم ته ورځي. زما ماما ورکو د 15 کال کې چې ورکو نو وز مر پیدا کړی دی. ډیر خوشحالي خبره ده، ډیر دغه خبره ده چې موږ د خوشحالي باندې ډیر خوشحالي چې موږ پیدا کړی دی. موږ سره اختر دی چې په خوشحالي باندې ټول راځي. کوم ته د اختر مبارکي وایي چې دوی راځي د لایز موږ ماما پیدا سو. نو ډیر ډیر تشکر، مهرباني، السلام علیکم، خدای پامه.
ګرانو اوریدونکو، ما له دغه ګران ورور سره تلیفوني خبرې وکړلې او غوښتل مې چې د دوی له ماما سره چې افضل خان نومېږي هم خبرې وکړو، خو متاسفانه افضل خان په کور کې نه و او چېرته دوستانو ورته میلمستیا کړې وه. خو له حاجي صاحب عبدالعلیم خان سره مې خبرې وکړې، هغه د افضل خان په هکله موږ ته داسې وویل. گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو د حاجی صاحب عبدالعلیم خان خبرې واوریدلې. منګه ګران ورور افضل خان ته هیڅ په اورځ وړو، په دې هیله چې نور ورښوي عزیزان او دوستان هم پیدا شي او لخپلو کورنوي سره یو ځای شي.
تاسې د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، بیا هم آزادی رادیو ته ډیر داسې تلیفوني پیغامونه راغلي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه مونږ په وار وار خبره کړې دي او زمونږ دغه اوریدونکي لمنګه څخه هیله کوي چې دوی دغه پیغامونه بیا هم دوی ته خبره کو. راځي چې دغه تکراری پیغامونه چې په وار وار مونږ خبره کړې دي بیا هم یو ځای سره وورو. کېدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې د دوی کوم ورښوي عزیز یا دوست پیدا شي، پیغامونه به په ګډه سره وورو.
بله، السلام علیکم، زه ګلالی ګلستان د جنگل ترزی کیم سره ټلیفون کولی که در سره یم. ما ورور د غنی په نامه د دوه کال کې چې ورک دی افغانستان ته د مزدوري لپاره تللی دی او بیا پاک موږ معلومات نه لرو، او که د غنی په باره کې څوک معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه ټلیفون شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0023 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5. دلیا پاکستان کې څوک مو سره ټلیفون شماره باندې تماس نیسي، بیا 0 3 8 2 8 2 5 9 2 9.
هلو، زه عبدالوجد د مقر ولسوالۍ د غزنی ولایت. زما پلار څنګه رحمت نومېږي، محمد کریم زوی ده. نه کال کېږي له کوره وتلی ده، پته یې معلومه نه ده. که چا ته یې پته معلومه وي په دې ټلیفون یې له ما سره تماس ونیسي. 0 3 8 2 5 سلور سوا تنگا آتیا موائے بلش مارد ہے 0 11 8 8 تنگا سوا یوش کہتا ہے تنگلس.
زه محمد ګل د شرګل زوی د پاکستان نه خبره کوم. زما ورور چې دمیا جبګل او د پلار نوم یې شرګل دی، د افغانستان د کونړ ولایت د شړې کوسیدونکی دی. تقریبا 10 کال رئیس ته بېدر کښې دی. که تاته د پوری په هکله څه معلومات وي نو موږ سره په لاندې نمبر باندې رابطه وکړئ. 0 0 2 9 3 5 5 3 9 8 1 5. نمبر یو ځل بیا واورئ، 0 0 2 9 3 5 5 3 9 8 1 5.
همدارز یو بل ګران ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورکشوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به د پیغام وورو، ورپسې به زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
پیغام دادی زه عبدالرحمن پاکی، که څوک معلومات لري زم د عبدالکریم د بولدا ته خبره کوم، د کندهار ولایت.
ولسوالی سکم ولک عبدالرحمن نیزی در نوم اشت با وقت تورک لی که سو پردی پاکی معلومات سریز مشبرده غشنه ربی مستزنگویی
گرانو اولیدون کو کتاسه ده دغ گرانو رور ده ورکشوی عزیز پاک لمعلومات لری ورتکولیسی چه پدشمیره تلیفون وکری 00939003 و ده تلیفون شمیره با یوالی بیا ووایم 00939003 و گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی است اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ کیدای شي چې تاسو ورکښوي عزیز یا دوست په دغه پیغامونو کې وي نو راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
مایو دوستیا ورڅو دې ځای بند دی او ان په دې شي دا د بند حاضر ته معلوم شي چې بند دې ته چې موږ په نام دې او بنا په نام باندې مشهور دې کدي خبره دا आवाज راغی او کې نور دې په اصل आवाज لري او که چیرې بیا چاته پته ولګې د پردې غشمنه ته کوم ځما سره اړیکه ونه سي 0 و 2 3 2 3 2 3 که چیرې پته پیدا کړې په دې شنه دې سره اړیکه ونه سي سلام
زه جمعه ګل د هلمند د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم زموږ یو نفر درې میاشتې کېږي ورک شوی دی د خالقداد په نامه دی عمر یې 40 کلن دی او لیونی دی د پلار نوم یې رحیندا دی او د ورور نوم یې میرویس دی که هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو تلیفون وکړي او خپله شرینی دې ترلاسه کړي اوله شمیره 0 و 0 8 1 شن شپږ څلوېښت دوه شمېره 0 و 0 9 1 4 8 9
ما نوم له محمد کرم دی زوی نوم یې محمد نسیم دا درې کاله کېږي دغه درېم کال دی چې ورک دی که د دغه په اړه څوک معلومات لري یا مقصد دغې ډلې وي یا یې اوري ورته واورې ادرې شي څه وی دی راسه خپل کور ته دي خپل ذات جایګر ته دي راسه شپرالیا شپږ دېرش پنځه دېرش شپېته دبل شپر اووه سوه دوه دېرش یو څلوېښت پنځوس تر دغه تلیفون نمبر دې ما ته سزما سره تماس ونه شي
نو بیا د اکا زوی د فیض محمد په نامه ورک شوی دی تقریبا 15 کاله کېږي موږ د هغه په هکله هېڅ معلومات نه لرو که چا د هغه په هکله چا ته معلومات دي نو په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي 0 و 0 0 8 3 0 5 9
السلام علیکم شه محمد الیما د فرای ولایت د برکوه د سوالیه څخه ما یو دوست دی په نامه در اولاد د مرکزی سره په اول کال کې به بچاسو په نظر کې سوی دی د ګریشو د شورا په مابینس کې په دغه سو کې هر چا ته معلوماتي یا د ځنا ځخ په خپل اوري په دغه لمبار کې نیپون دی زنګ ووی په تلیفون شمیره ده 0 و 0 2 3 2 5 او یا دې په دغه شمیره تلیفون وکړي 0 و 0 2 3 4 و سلام بخیر
زما یو ماما په نام د فقیر دا په پاکستان کې کراچی ته تللی وو تقریبا 8 کاله کېږي چې د څه په حق لمن ته هیڅ معلومات نشته مهرباني مخکې زموږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي په افغانستان کې زما شمېرې دي 0 و 0 2 3 4 5 او بله شمېره زما 0 و 0 2 3 4 5 8
الو السلام علیکم زه محمد الله باوری د کندهار د ولایت د شولې کوټ ټول سوالی د باختدا سیبزو وسیدن کوم زما یو ورور دی چې امان الله نوم یې د عبدالسمد خان مرحوم زوی دی دا تل سکالو په شاوخوا کې د خپل کور څخه نه درکه شوی دی دی وایي چې زه د ایران په اصفهان په زندان کې بندي يم خطونه را لېږې خونې د او نه د تلیفون نمبر سره او نه عکس نو کدی ارزا گئی وی ته آزادی و راډیو ته ټلیفون وکي ولی زمش په وطن کې ټلیفون کار نه کوي که د په اړه بل څوک معلومات لري نو د آزادی و راډیو ته ټلیفون وکي
زه محمد قاسم د پاکستان د کوټي د شهر او د خروټاباته خبره کوم زما یو ورور دی د احمد په نامه سره کدی چیرې د ازمش خبره اوري یا د ده په اړه یو بل څوک معلومات لري پر دا لمبر دې زموږ سره خبره وکړي 0-3-3-1-0-1-2-2-8 یو اربیا لمبر 0-3-3-1-0-1-2-8 والسلام.
هلو السلام علیکم، زه قاضی نور الهی د لوګر ولایت د برکی ورک د ولسوالۍ. زموږ یو عزیز ورک د ما د تره زوی چې په نامه د کوچي و او حبیب رحمان نوم ده، په کوچي مشهور ده. که چاته یې پته وي او یا څوک د ده د مړي یا د ژوند احوال چاته معلوم وي، لطفا دې په دې نمبر موږ ته زنګ ووهي 0-5-5-4-3-3-3. نمبر بیا تکرارم 0-5-5-4-3-3-3 او یا 0-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
زشلا د کوټ څخه یم. زما یو د تر زوی د حضرت ولی نیمه زما تقریبا شپه میاشتې کېږي ناپته ده، درک یې نه ده معلوم. که چېرې د ده په اړه یو چاته معلومات وي یا دی خپله دا زما غږ زما نوم زه بحلان یا دا زما نوم غږ اوري، نو د ما ته پر دغه نمبرو باندې زنګ ووهي. زما نمبر دی 0 3 8 0 5 4 4. یو ځل بیا 0 3 8 8 0 5 4 4.
زا حوض الودود د فرانانو د کمپس ما یو تازی دی په نامه د مدرسول نمیږي د د پاک لار څوک درک لري زما سره د ټلیفون پر دغه شمارو تماس نیولی شي 0 3 2 3 4 9 8 0 3 2 3 4 9 8.
زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ چې دا خبر در کوم چې زموږ د وطن یو بیچاره یو مظلوم ورک دی چې دا لس کاله کېږي، چې نوم یې محمد ګل دی او د پلار نوم یې ګلجان دی. د دغه معلومات که څوک خبر را کوي چې په دغه نامه موږ ته ټلیفون وکړي 5 4 4 4.
زه محمد ګل د شیرګل د پاکستان نه خبرې کوم. زما یو ورور چې عجبګل نومېږي د پلار نوم یې شیرګل د افغانستان د کونړ ولایت د شوړی اوسېدونکی دی. د دېرش کالو راهیس ته بېدرکه شوی دی. که چاته د نوموړي په هکله څه معلومات وي نو موږ سره په لاندې نمبر رابطه وکړو 0 0 2 9 3 5 3 9 8 1 5.
زه ارشاد یو لسوالۍ د کار شوی د کاري څخه. زما یې ماما خواته کاله کېږي په عبیدالله نوم دی، په وطن خان مشهور دی. ته وایي او کاغذ مې آواز اوري فکر وایا آتش پېته 3 5 3 2 مې زنګ ووهي.
زه عبدالمجید د کوټې څخه خبره کوم، د پاکستان کوټې څخه خبره کوم. موږ یو اخ شی دی د عبدالستار په نامه له کوټې څخه خبره کوي. هر چا چې پیدا کې عبدالستار نیمې د زابل ولایت په نوبهار سوادي د جیلانی زوی ده، د شتري د کلي ده. هر چا چې پیدا کې موږ ته په دې نمبرو باندې زنګ ووهي 0 3 7 7 3 4 5 0 3 6.
زه حبیب رحمان د پاکستان د چمن څخه تاسو ته ټلیفون کوم چې زما ورور لا هغې ته ژبه ګونګی دی. عمر یې تقریبا 18 کاله دی. 6 ورځې کېږي چې په چمن کې د خپل کور څخه وتلی. که څوک د هغه په هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي په 20 کې د صرافۍ مارکیټ څنګ ته افغان انګلیش لانګویج سنټر ته خبر ورکړي او یا دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 4 4 8 1. بله شمېره ده 0 اویا و اویا نتلویش نوی شپر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي. تر بل پروګرام تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.
یاد چمند سب کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چمند سب کور لگے د یاد چمند سب کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے دازر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د پاکستان ویختی کم خوب که می هم تلی دی ترکستان ویختی کم خوب که می هم تلی دی خوب که می هم تلی دی وکی می چستا د بنگرو شورو لگی دی وکی می چستا د بنگرو شورو لگی دی اورو لگی دی جانانا اورو لگی دی یاد چا مند زپ کور لگے د یاد چا مند زپ کور لگے د اور لگے